السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غا غشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدې د ازادي رادیو 12 ساعته ورځنی خبرونه پایل شوې سر له همدې شیبي چې د مخام تر 9 بجو دوام کوي نن دوشنبه د 1399 مریض کال د غوي سور اتمه نیټه د 2020 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده زه اکرام الله اکرام مو د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعت پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم او ریچه د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربند د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نسوموي په روان خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه نام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد سره پر پوځي عملیاتو د طالبانو پر روان تاوتریخوالي خبرې کړې دي او د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل خلکو ته خبرداري ورکړي چې د کورونا وایرس په وړاندې بې غوري ونه کړي دا هم پورا خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي د دغه کمیسون پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو 13 ونی د غزنی ولایت په خوګیانو ولسوالۍ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په متون خار کې د سرک غاری ماینونه ځای پر ځای کړي او چې په 14 سره یې غنو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده د کمیسون په اعلامیه کې راغلی چې په دغه 14 کې 9 ملکیان وژل شوی او 23 نور ټپیان دي د سړک غاړې ماین چاودنې په تیرو کلونو کې د ملکیانو د مرجوبلې یو اصلي عامل یاد شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي چې د ملکیانو مرجوبله په کلکه غندي او د جګړې لخکېلو خو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد سره په پوځي عملیاتو د طالبانو پر روان تاوتریخوالي خبري کړي په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو وایان سانی لیکټ د خبرات یک شنبه ماخام په یو ټویټ کې کړي هغه ویلي چې د پوځي مشران په ګډه د افغانستان شمال ته تللي او هلته د افغانستان او بهرنیو ځواکونو له پوځي قومندانانو سره ولیدل د امریکایي پوځیان وایان ډګروال سانی لیکټ ویلي چې امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده او د کورونا وایرس لننګونو سربیره ګډ کار ته دوام ورکوي د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 95% نجونی د اخلاقي جرایمو په تور لکه نامشروع اړیکو بندیان دي دا خبره د یاد سازمان په ټویټر باندې پرون خبره شوه دغه سازمان د ټویټر لاله تیرې وونه په نړۍ کې د بشری حقوقو په اړوند مسایلو ټویټر ټرند یا د بحثونو بهیر پیل کړی چې یو موضوعي اخلاقي جرایم دي د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د څنګه سرپرست هیدربار هم مخکې په خپل ټویټر لیکلی چې په اصطلاح اخلاقي جرایمو په سبب باید له سره د خزینه وینول شوی او اوس باید سم دستي آزاد شي او د اخلاقي جرایمو په تړاو د خزو بندیانول دی ودرول شي د افغانستان په زندانونو کې د نامناسب وضعیت سربېره د خزینه زبندیانو د زورونې راپورونه او شکایتونه هم شوي د افغانستان د محبسو د ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان په زندانونو کې 2200 خزی بندیان دي چې یو شمېر د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغان ولسمشر د عفی د فرمان لمخې آزاد شوي دي لازادي رادیو نه خبرونه اوریدا هم سو بهرنی خبرونه د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې په یو سل و بي سیمو کې چې د ورته د سپینو سیمو خطاب وکړ بیا خلاص شي او د جمیل مونږ په دې سیمو کې تر سره شي روحانی 13 ورځ په خپل بیان کې ویل چې ل دې وروسته به په هیواد کې د کورونا وایرس خبرېدو په لحاظ د سیمو ویش په سپین ژیړ او سور رنگونو کوي هغه ویل په روژی میاش کې بعد جمعهتونو بیا پرانستل د خاصو مقرراتو په اساس تر سره شي ایران تر دې مخکې هم د کورونا وایرس په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د تدریجي لری کولو هڅې کړې دي په دغه هیواد کې مذهبي ځایونه تر ټولو ورسته تړل شوی او دا انتقاد هم چې ل مزدهمو زیارتونو د وایرس انتقال زیاته ویل ده په ایران کې نږدې 9500 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې لډلې او 10000 بیرته روغ شوی او 15000 وسو لستنه مړ شوی دي او د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل خلکو ته خبرداري ورکړي چې د کورونا وایرس په وړاندې بي غوري ونه کړي. هغه پرون په یو راډیوي پیغام کې هندیانو ته خبرې کولې.
میرے دیس واسیوں سے میں آپ سے آگرہ کروں گا ہم قطعی اتی آتم وشواس
دیوائی درنو خلکو لتاس غواړم چې په خپل ډیر لوړ اعتماد مدو کا کیږي. دا سی فکر باید ونه کړو چې کورونا وایرس موږ ته نه را رسیږي. د دې تر اوسه زموږ په خار کلی کوڅي او دفترونو ته نه دی راغلی. مودی زیاته کړه چې خلک باید خپل عادتونه بدل کړي. ټولنیزې فاصلې او طبي سپارښتنې چې پکې د ماسک وهل ضروري دي رعایت کړي. د هند صدر اعظم خپل ګڼ میشتي هیواد ته سپارښتنه وکړه چې د هند پخوانۍ طبي تګلاره یورویدا چې د بدن د محافظتي سیستم د تقویې لپاره ښه دي ترسره کړي. په یورویدا کې یوګا کول او په پرله پسې توګه د ګرمو اوبو څښل شامل دي. هندوستان د مارچ له 15مې عمومي قرنطین اعلان کړی او تمه ده چې د مئی تر درېمې به دوام وکړي. د جانز هاپنګ پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 2000 کسان کورونا وایرس نیولي چې له ډلې 802 کسان مړه شوي هم دي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 12. رات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14. کندهار اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 16. مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 18. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 16.
دراتلونکو سالرويشتو ساتونو لپاره مو د هوا د حالاتو اټکل اوریدم. زمونږ غږ لازادي رادیونه اوري. درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربند د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راس هڅه نسپموي. د همدې موضوع په اړه باندې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له سلاکار زولا فضلی سره غږیدلی او دی وایي جنگ د حل لار نه ده او طالبان دي د اوربند او یا اورکم غوښتو ته غاړه کیږي.
په مجموع کې رښتیا هم د نړیوال د خوا د فشار دی، هم د ټولو هیوادوال د خوا چې باید یو اوربند لار پیدا کړو.
دا هم ورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبین وایي د تقاعد پیسې په وخت نه ورکول کیږي. یو بل ریپورت کې بواوري چې په نړۍ کې په کورونا وایرس دغه خلکو شمیر نږدې 3 میلیون ته رسیدلی دی. د نړۍ ورځپاڼو ته هم سر ورکړه کوي چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه شان د ژوند رنګونه هم په همدې نیم ساعت کې خبريږي را سره پاتې شي. او دا هم د سر موضوع د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربند د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راس هڅه نه سپموي. هغه د خبر پرون د افغان دولت لخوا د سولې په چارو کې د همغږۍ د جګپوړي کمیټې په ناسته کې کړي. ښاغلي رحیمی ویلي چې په دې ناسته کې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو په هدف د بشر دوستانه اوربند د تامین بحثونه وشول. طالبانو بیا ویلي له دې چې حکومت او نړیواله ټولنه له دوی سره د ژمنو په عملي کولو کې سرغړونه کړي د اوربند تامین غوښتنې بی ځای ده. سیف الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په وروستیو څو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له طالبانو د اوربند یا هم اورکم غوښتنې زیاتې کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون د سولې د همغږۍ جګپوړي کمیټې ناسته هم ترسره کړه، چیرته چې یو وار بیا جنگ ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو په هدف د بشر دوستانه اوربند په تأمین ټینګار وشو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی په خپل ټوټر باندې لیکلي، په دې ناسته کې د کرونا وایرس د ننګونو سربیره د بشر دوستانه اوربند د تأمین لپاره د دولت په هڅو بحث وشو او دا چې څنګه جنگ ځپلو سیمو ته خوراکي او طبي مرستې ورسول شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د پرونی ناستې په اړه د یاد وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي رادیو ته وویل،
وزیر دولت در امور صلح گفت که تلاش های دولت برای بسیج سازی
د سولې په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د اوربند د تنګښت لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه د دولت لخوا د بسیج سازی هڅې کیږي. د بندیانو آزادي د دې بهیر یوه برخه ده چې په همدې هدف پیل شوې. دولت د اوربند د تامین، د جنگ د خاتمې او د خلکو د بېدریغه وژنې د مخنیوي لپاره هیڅ فرصت له لاسه نه ورکوي.
واجلوګری از کشته شدن مردم دریغ نمیکنه.
تر دې مخکې په تیر بیا لکه چې کرونا ویروس د افغانستان بیلابیلو سیمو ته خپور شوی، په طالبانو غږ شوی چې د بشر دوستانه اوربند تامین ته غاړه کیږدي. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی یک شنبه رسنیو ته په یو بیان کې ویلي وو حکومت د سولې د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخیستي، خو د دې خبره د طالبانو د حملو زیاتېدل ښیي چې دغه ډله د تاوتریخوالي کمولو ته ژمنه نه ده. طالبانو د فبروري په 19مه د قطر پلازمینه دوحه کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ. دا تړون تر میاشتو خبرو وروسته چې هدف یې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو هڅول د اوربند او اورکم تامین او دایمي سولې ته د زمینې برابرولو لاسلیک شو. له طالبانو سره د امریکا په استازیتوب د تړون لاسلیکونکي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یک شنبه په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان روغتیايي ناورین تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې بندې کړي. خو وسلوال طالبان ټولې خواوې ګرمې بولي چې له دوی سره په ژمنو کې پاتې راغلي او اوس بې ځایه ترې د اوربند او اورکم غوښتنه کوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو غږیز پیغام کې ویلي د افغانستان حکومت د سولې په وړاندې د ده خبره له اول سره خنډ جوړ کړی او امریکا او ناټو هم په خپلو ژمنو نه دي ولاړ.
زمون غږ ازادي راډیو نه اورېدرنو اورېدونکو واموریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي وایي د اوربند د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاحکار عزیز الله فضلي وایي جنگ د حل لاره نه ده او طالبان د اوربند او یا اورکم غوښتنو ته غاړه کیږدي. ښاغلي فضلي په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې چې د طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د غوښتنو په مقرر ردېدو سره باید څه وشي. له طالبانو نه په وروستیو څو ورځو کې هم افغان حکومت او هم نړیوالې ټولنې غوښتي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. خو دې ډلې ویلي چې متقابل لوري ژمنې نه دي ورسره عملي کړي او اوس بې ځایه ترې د اوربند غوښتنې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له سلاحکار عزیز الله فضلي سره صفي الله سنګزي مرکه کړې او لومړی د اوسنۍ وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
یقینا هم په دغه مبارکه میاشت کې چې د یوې خاصه روژه ده او د بلې خاصه دغه د کورونا مصیبت دی چې ټول افغانان په خپلو کورونو کې قرنطین دي، غریب او غربه افغانان د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. دا یو تریخ حقیقت دی چې څومره دغه موضوع پیچل کیږي د سولې تاوان او تکلیف یې عام ملت ورکوي.
جناب فضلی صاحب ټول پوهیږي چې اوسنۍ وضع ښه نه ده، نو بالاخره څه باید وشي؟
نو انشاءالله ولادیز زه امیدوار یم چې دغه د بندیانو پروسه به هم پیل کیږي او دغه د سولې عالی شورا یا د سولې مصالحه عالی شورا چې جوړیږي د دې په ترکیب کې ټول هغه درانه سیاسي عذاب او جدي مشران راځي. دا به یو پوخ او قوي ادرس وي. نو بیا موږ کولی شو چې د داسې یو قوي ادرس نه د بین الافغاني مذاکرات ته ولاړ شو چې په هغه کې بیا شاته راتګ ناممکنه دی، یعنی یو نتیجه به ورکوي. او بل خو ته تاسو ته معلومات دي چې په کور دننه کې موږ سیاسي مشکلات هم لرو. دغه رنګ منځ کې منځګړي ګرځي چې ډیر ژر دغه سیاسي ستونزه هم حل کړي چې بالاخره د یو قوي واحد ادرس نه بین الافغاني مذاکرات ته او د بندیانو د پروسې هغه پات مراحل هم تکمیل سي. ځکه چې ټول هیوادوال په دې انتظار دي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي.
په طالبانو باندې هم افغان حکومت هم نړیواله ټولنه هم امریکا ټول په یو غږ باندې دا غوښتنه کوي چې دوی دي یا اوربند کی یا هم حداقل اورکم. خود دې ډلې په موقف کې ولې تغییر نه تر سترګو کیږي؟
په مجموع کې رښتیا هم د نړیوال دخوا دا فشار دی، هم د ټولو هیوادوال دخوا چې باید یو اوربند لار پیدا کړو. هغه داسې اوربند وي چې بالاخره هم بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاصه کړي او هم دایمي سولې دپاره دا که خشونت را کمول وي او که اوربند وي. خو ښه خبره دا وي، تاسو ته معلومه ده ستاسې د خبرې په تایید باندې چې ټول نړیوال او په کور دننه کې ټول سیاسیونه او افغانان عام ملت هم په دې باندې ټینګار کوي چې په دغه مبارکه میاشت کې دې یو اوربند وشي، سوله اتمی او ضروري دراتګ. دا چې طالبانو لوري په جنگ باندې ټینګار کوي یا حکومت لوري امریکایانو، جنگ د حل لار نه ده. موږ په دغه تیرو اولس کلونو کې ولیدل چې بالاخره بیا هم موږ په دې باندې قناعت سره وکړو چې باید خبرې سره وکړو او مذاکراتو ته دوام ورکړو. امریکایانو او طالبان ترمنځ چې کوم تفاهم شوی دی یا کوم قرارداد امضا شوی دی، دغه نه وروسته هدا کل دومره شوي دي چې په لویو ښارونو کې عملیه نشته، جنګونو او سطح یو سره کم شوی دی. اما په ولایاتو کې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم جنګ جدي کېږي او موسم هم تاسو ته معلوم دی چې څومره موسم ګرمېږي، د جنگونو اوسط به نورم مخته ځي. زه هیله مند یم چې طالبان هم دې ته غاړه کېږدي چې واقعا یو دایمي اوربند لپاره لار خلاصه کړو. خو مهمه خبره دا ده چې په کور دننه کې موږ خپل سیاسي مشکلات حل کړو، واقعا پر دغه چې یو مصالحې عالي شورا باندې کار وشي چې هغه د افغانستان نمایندګي د یو واحد ادرس نه وکړي او طالبان هم افغانان دي چې سره کښینو او بالاخره دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو او هغه په هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ د مذاکرې میز ته ولاړ شو. هغه څه چې په خوله غواړو دغه په مذاکراتو کې سره کښینو چې بالاخره افغانان سره کم یو نظام غواړي او پر څه باندې سره کانې کېږو.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار حجیز الله فضلی و چې زموږ همکار سیف الله ستانکزی ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبین وایي د تقاعد پیسې په وخت نه ورکول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی حقوق په وخت ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان مالیه وزارت بیا وایي دغه وزارت د یوې منظمې برنامې له مخې د متقاعدو منصوبینو حقوق په وخت ورکوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی یو شمیر منصوبین حکومت دوی د حقونو د نه ورکولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وی متقاعد شوی منصوبین له تقاعد پیسو پرته د عاید په لاره نه لري. د افغانستان د ملي پولیسو متقاعد شوی پیلوټ عرفان الله برلاسه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د تقاعد پر ریاست کې نوی برېښنایي سیستم زیاتې ستونزې جوړې کړې. نوموړی له حکومت په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. بل متقاعد شوی جنرال دولت وزیري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه منصوبین چې برېښنایي پیژندپاڼې ولري کولی شي خپل تقاعد پیسې په اسانۍ سره ترلاسه کړي.
ما خو خپل تقاعد ترلاسه کړی و، خو عمومي مشکل داسې و چې یو دفعه د تقاعد خزینه تقاعد اعلان وکړ چې باید نوی تذکری واخلی، د نورو افسرانو معاش تر اوسه نه دی حواله. زما هیله دا ده د حکومت نه چې د بایومیتریک او نوی تذکری پسې ونه ګرځېږي، ځکه کله دا کرونا یو جنجال دی، لویه فاجعه ده. کله چې دا خلاصه شوه بیا افسران لاړ چې نوی تذکره به هم واخلي او بایومیتریک به هم واخلي.
د دغه جنرال په خبره کرونا وایرس او قرنطین هم دغه پروسه له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه څه چې بیا د افغانستان مالی وزارت هم مني. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ولایتو کې د متقاعدینو لپاره پروسه په عادي ډول دوام لري.
دمګړی هغه متقاعدینو چې نوی کارتونه بایومټریک شوی ول 1000 نفر دا غوی پرداختونه شوی دي، ولی هغه څوک چې تر اوسه بایومټریک شوی نه دي خو خپل تقاعد د مرکز ناخلي او یا هغه ولایت چې خپل تقاعد د مرکز ناخلي هغه تر څو چې بایومټریک نشي دوی پرداختونه ولر دي تقاعد نور کول کیږي، ځکه حکومت باید فیصله وکړي چې آیا موږ دوی ته بدون د نوی تذکری نوی بایومټریک څخه پرداختونه وکړو کنه. دا فیصله به په همدې ورځو کې د افغانستان حکومت رهبری وکړي. ولی په ولایتو کې تقاعد ورکړه په نورمال حالت دوام لري.
که څه هم د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو د متقاعدو منصوبینو په اړه کرشمیر لازادي رادیو سره شریک نه کړ، خو د تقاعد د خزینه عمومي ریاست د معلوماتو لمخې په تیر 1990 کال کې 6945 متقاعد شوی کسانو ته چې ډیری په کې نظامی منصوبین دي حقوقي ورکړل شوی دي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ همدا ډول د 1309 هغو متقاعدینو ورسی چې د هود میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې تر 15 نیټې د بایومټریک له پروسې تیر شوي هغوی ته هم پیسې ورکړل شوي دي. په ټوله کې 6155 متقاعدینو او ورسی ته د حمل په میاشت کې شاوخوا 4,305,000,000 افغانۍ ورکړل شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیدلی دی. له کرونا د مړو شویو شمیر بیا د 2,00,000 له بریده اوښتی او د هغو چې درملنه شوي شمیر 8,15,000 ته رسیږي. په اروپا کې ځینو سره له دې چې ګڼ خلک پکې په وایرس اخته دي، د محدودیتونو له کمولو هڅې پیل کړي چې خلک یې ملاتړ هم کوي. سیف الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په هسپانیا کې لشپګو اونې وروسته ماشومان پرون یک شنبه د باندې ووتل. یو لسکلن نیکولاس زمینو چې په فوټبال بوخت و وایي لدی چې اوس د باندې وتلو اجازه لري سخت خوشاله دی. وروستی وار چې ما فوټبال کوو ډېرې ورځې پرې ووتئ، ډېر وخت و چې زه د باندې سړک ته نه وم وتلی. دا چې اوس بیا راووتلم سخت ټول شیان راباندې ښه لګېږي. هسپانیا په کرونا ویروس د اخته خلکو په لحاظ په ګرده نړۍ کې تر امریکا وروسته دویم مقام لري او د مړو په لحاظ تر امریکا او ایټالیا وروسته په دریم ځای کې ده. هلته ټول ټال 2,06,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 1,10,000 کسان روغ شوي خو 3,000 نور مړه شوي دي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز په یوه ټلویزیوني بیانیه کې پرون د ګرځېدو محدوده اجازه ورکړه او ویل وضعیت له نږدې څارل کېږي. غواړم اعلان وکړم چې که د کرونا ویروس خبراوی لکه اوس غوندې په یو حال وه او ډېره مخته نه تله، د مې له دویمې اجازه ده چې خلک یوازې یا له هغو کسانو سره چې ورسره ووسي د ورزش یا قدم وهلو لپاره ووزي، خو تل باید د روغتیا پالانو ته ان شوي شرایط په پام کې ونیسي. د سانچز پرونی اعلان د هسپانیې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. اروپایي ټولنه دا څو وروستۍ ورځې په دې کار کوي چې څنګه وکولی شي زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانسه په ټوله اروپا کې ډیر زیانمن شوي او د کرونا ویروس له لاسه پکې د مړو خلکو شمیر نږدې 80,000 ته رسیږي. سره له دې چې اروپایي ټولنه په یوه همغږي اقدام د محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کوي، خو روغتیا پالان خبرداری ورکوي چې د محدودیتونو له وخت مخکې لرې کول به د کرونا ویروس د قوي بیا راتګ ویره راولي چې ښایي اوسنۍ لاسته راوړنې هم له منځه یوسي. په ځینو اروپایي هیوادونو لکه چک جمهوریت کې محدودیتونه وار له مخه په تدریجي شکل کم شوي، خو په ایټالیا کې چې په 2,000 مړو سره په ټوله اروپا کې کرونا ویروس سخت ځپلی، د می له څلورمې د محدودیت د تدریجي کمولو موده ټاکل شوې. دغه هیواد حکومت خبرداری ورکړی چې خلک دې په جدي توګه له یو بل سره واټن رعایت کړي. ایټالوي څارنوالان اوس دا قضیه هم څېړي چې ولې هلته کرونا ویروس ډېر ژر ټول ځای خپور شو. په ایټالیا کې لومړنۍ قضیه په لومبارډي ښار کې د فبروري په 1 ثبت شوه. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کاوه چې کووید-19 لا نړیوال وبا نه ده ګرځېدلې او د کنټرول وړ ده. په لومبارډي ښار کې سلګونه زاړه کسان مړه شوي او نومونې په اسنادو کې هم نه دي ثبت. څارنوالان په دې فکر کې دي چې آیا د دې قضیو لپاره جرمي دوسیې پرانیزي که څنګه.
اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو ته سر ورکړه کوو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړي. نسیم شفق یې لنډیز راټول کړي.
د افغانستان د سولې نازک بهیر مخ ته روان دی، خو په اړه یې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. دا د ایروشیا خپرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له کلونو جګړو وروسته د سولې هوکړه لاسلیک کړه او د طالب زندانیانو د خوشې کېدو ژمنه پکې وشوه. مقاله کې راغلي له دې هوکړې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواک ننداره وکړه او امریکا ته یې وښوده چې د بندیانو د خوشې کېدو واک له دوی سره نه دی. د بندیانو په خوشې کېدو کې له ځنډ سره بیرته د جګړې لیکې تودې شوې او د مقاله لیکونکي په باور لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو او امریکا هوکړه به څه ډول او څه وخت د تاوتریخوالي د کمیدو لامل شي. ایروشیا خپرونې وړاندې لیکلي طالبان له کوم حکومت سره سولې ته کینی، د محمد اشرف غنی او که د عبدالله عبدالله. په مقاله کې د دغو دواړو افغان مشرانو د لوړې بیلابیلو غونډو او شته مخالفتونو ته په اشاره دا پوښتنه شوې ده، دا چې طالبانو سره له سولې وروسته به د افغانستان نظام څه ډول وي، طالبان به نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکوي او کنه، د ډیموکراسۍ ښځو حقونو او د پاکستان او طالبانو د اړیکو برخلیک به څه وي. دا هغه پوښتنې دي چې د مقاله لیکونکي په باور ښکاره ځوابونه یې نشته. د مقالې په پای کې ویل شوی د حل یوازنۍ لاره سیاسي جوړجاړی او شرایطو ته په کتو د راپیدا شویو پوښتنو مناسب ځواب لټول دي. ینسن سیډنیز مرکز په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان او چین د اړیکو په اړه هغه مقاله خپره کړې چې څه مدوړان دی وار اندراکس خپره کړې و. د مقاله کې راغلي کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي نو د دغه هیواد راتلونکي تر بل هر وخت ډیره نامعلومه ښکاري. په مقاله کې راغلي چین لیواله دی چې له یو باثبات افغانستان سره همکاري وکړي، خو چین هیڅکله دا لیوالتیا نه لري چې ځان د افغانستان په مسله کې ښکیل کړي. د مقالې لیکوال ویلي چین په افغانستان کې د انګریز، شوروي او اوس د دوی پټکو د امریکا ماتې ته په کتو دغه هیواد د امپراتوریو هدیره بولي. چین که څه هم افغانستان خپل ستراتیژیک اقتصادي ملګری نه بولي، خو مقاله کې د اینکومس او د امو حوزې د تیلو پروژو ته په کتو چې قرارداد چینایانو کړی راغلي، چینایي کمپنۍ لیواله دي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. د مقالې په یو برخه کې د افغانستان د سولې روان بهیر ته ناهیلي ښودل شوی او لیکل شوی چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ سوله د امریکا او طالبانو د سولې په پرتله ډیره لانجمنه موضوع ده. په مقاله کې د چین هغې نیوکې ته هم اشاره شوی چې ویلي دی امریکا په نامسولانه ډول افغانستان وځي او ممکن دغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یوار بیا. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي. دغه کمیسیون پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر ونی د غزنی ولایت په خوګیانو، د پکتیکا ولایت په برمل او د خوست په متون ښار کې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې په چاودنو سره یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد سره پر پوځي او د طالبانو په روان تاوتریخوالي خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 95% نجونې د اخلاقي جرایمو په تور لکه نامشروع اړیکو بندیانې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې په 120 سیمو کې چې د ورته د سپینو سیمو خطاب وکړ، بیا خلاصي شو د جمی المنځونه په کې ادا شي. اوس هم د ژوند رنگونه
مانو اجمل د غزنی شهر اوسیدونکو یم.
اجمل څه کار کوي؟
خوراک فروشي دکان لرم.
اوس خو قرنطین د دکانونو باندې اوس شي کوي؟
قرنطین کې فعلا کور کې ما په بام باندې قاصپران لوزم.
پردو کورو ته خو نه ګوره؟
نه نه نه، خدای دې نه کوي چې ول پردو کورو ته وګورم. بام باندې نور ځای نه لرو کنه، دی باندې مې لوزم.
چې ستاسو سي ډیر قاصپران ور وځي بیا شي کوي؟ هغه ورسته
خو د کور مخ ته وځم، دا سړک سره متر کم وی ګورم، سره کم دا او سره کم جوړ کړی سره.
بلته دا پولیس خلک نسی دور دور کې تاته سنوي؟
خو زه یوازې ناست یم، په دې خاطر څه نه راته وایي که یوازې نه وای ناست، له چا سره کینم؟ بیا پولیس لرګی راپسې راخیستی، زتیم ډبوی پسې.
دغه دوکان چې ته دوکانداري کوې څو روپۍ کې خوشحاله یې؟ څومره ګټه مټه وځي نه وځي؟
دا چې قرنطین نه دا د کور خرڅ باسمه، خو اوس قرنطین ده چې د خپل خرڅ تهیران پاتم چې له کومه کمه کوم جای ووام لاره ونیسم څه پې وکړم.
د ژوند څنګه ده؟ څومره د خپل له ژوند دره، د خپل د کور له ماحوله، د ښار د ملګرو له ماحوله څوره خوشحاله یې؟
ولا ځوان د ماتې ځوان د په خپل عادي ځوان باندې ډیر خوشاله یو.
زده کړې کړې کې نه دی کړې؟
و تر 12 پورم درس ویلای.
اوس کله کله د کتاب درخلې مطالعه کوي کنه؟ کوي
و مطالعه کوم، اوس مطالعه کوم، اوس مې زړه ده چې د لیک کاروبار سره سم سي حقوق سره وایم، خو بعض ذات دغه نه سره کیږي، اقتصاد یاري نه کوي را سره.
ولې دې دغه د حقوقو پونځي خوش کړی ده؟
بس په دغه خاطر، خو په دې وطن کې جنگ ده او بدبختی ده، او دغه ده چې یو سراندوال مې چې پرختیا کارو کوي هغه نه پریدي. په دغه خاطر مې دغه هم خوش مر سراندوال وسم، یو ښه دنده به مخته یوسم په پاک صداقت. تر اوسه ذاتي اقتصاد یاري را سره نه ده کړی چې بعد له دې به څه وسي سره.
هغه ځوانان چې هغه بیکاره ګرځي یا هیڅ کار نه کوي، هغه ته کوچنی پیغام لري؟
هغه ته دا پیغام لرم که بیکاره درس دی وایي، خوښ دی خو هغه ته ګرځي نه کوي، درس نه وایي، یو ځای دی کار پیدا کړي، ځان ته شاګرد سي، یو بل کار دی ځان ته پیدا کړي، چې دی وچلې ترکاری او تربار دی خرڅ کړي.
د پښتنو د افغانانو اکثر سیمي خلک مثلا یا تنز دی، یا غارز دی، یا ټپیز دی، یا یو بل هنر دی، یا عکس جوړولای سي، یا انزورګری کولای سي. داسې یو هنر منر یو شاید زده کړي نه دي؟
ولا نه هنر ولا کې څه زده خو د دې ټولې ډېر شوق لرم، خو ټوله مې نه زده، او ډېر خلک چې ټوله وي زور ته ناسم زته غوګورته نیسه.
په کابل کې د سهار و بجو دیرش د خېښې درنو اوریدونکو نیم ساعت ته پښتو خبري مجله مو پای ته رسیدې. راتلونکو نیم ساعت دری خبري مجله